په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. په لنډه خبري برخه کې به په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې له بهیره خبر شي. دغه ورځ د دې جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف هم شیبه مخکې یو لړ څرګندونې کړې. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، د دې جرګې وروسته یې اعلامیه به خپره نه کړي. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او نورو متحدینو سره یې د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د سعودي عربستان ساحلي ګارډ په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یوه کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه ژغورلې ده. خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، د دې جرګې وروسته یې اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلي سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د دې جرګې د کاري کمیټو غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه حنجره نه لرو، نن د ازمن حنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن حنجره به ستاسو دپاره یو لوډسپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف یو وار بیا ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچ چا په پلوي کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولسو کاندیدانو تحریم کړی. طالبانو هم دغه جرګه یوه انتوتیه بللې ده. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. قطر چې پلازمینه دوحه کې طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي، په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک الخیرین الحاجري د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی. قطر داسې مهال د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې دوحه د طالبانو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز نن د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازنی هیواد دی چې هلته طالبان پکې رسمي دفتر لري. تیره ورځ هم د دواړو لورو ترمنز خبرې وشوې. تر اوسه د دغو خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو یو لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د پروان چارواکي په مرکز چارو کارو کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 امریکایي ډالرو په مالي مرسته جوړ شوی، اته درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د دې قاضي دغه لیسه په دو وختونو کې د شاوخوا 1000 زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پا پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وکړه. د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا په نړیوال تروریستي لیست کې شامله ده. هند په تور لیست کې د دې ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد ډله د فبروري په 14 د هند تر کنټرول لاندې په کشمیر کې د څلوېښتو هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت اخیستی و. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کوپریشن ډیالوګ په نوم کنفرانس ته په وینا کې وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب اماراتو سره هم ولري. د درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیکي او سوداګري اړیکې امپری کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د سعودي عربستان ساحلي ګارډ په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یوه کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپینس یو لکشته څخه چې ماشين له کار لویدل او کنټرول له لاس ور کړیو د بیړنۍ مرستې غوښتنه تر لاسه کړې و. دا پیخه د جدي جنوب په 10 کیلومتر کې پیخه شوې. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد چارواکو په حواله ویلي چې د دغه کشته ټول شپږشت عمله چې څلیرشت ایراني سرتیری او دوه بنګلاديشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی خود شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر وی پانه چې په نړۍ کې د کښتیو حرکت څاري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,200,000 بیرله او متیل لیږدول. د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعیه غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه دی. دیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خبرېدو په خاطر انتقاد کړی چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل د خپرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. او په دې لنډه خبري برخه کې به هم په کابل کې د مشورتي لوی جرګې له نننۍ بهیره خبر شي او دغه راز د دې جرګې د مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستیو څرګندونو په باب له خپل خبریاله واورو چې همدا شېبه راسره د کابل استډیو وصل دی اکرام الله اکرام. د ولسي جرګې د مشورتي وبخې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف لکه څنګه چې مخ په خبرونو کې مو واورېدل نن د دې جرګې د کاري کمیټو غړو ته په وینا کې یو لړ څرګندونې وکړې. اکرام صاحب، سیاف څه وویل؟
ډېره مننه نوري صاحب. د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف څو شېبې وړاندې د سولې لوی مشورتي جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې تر هغه وخته چې د جرګې ټول غړي په ځانګړي ډول د کمیټو مسؤلین په اعلامیه باندې یو خوله شوي نه وي، دوی به د جرګې وروستۍ اعلامیه نشر نه کړي. نوموړي همداراز وویل چې یو وار بیا یې په ټینګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سولې باندې بحثونه کیږي، د سولې په اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي، نه د چا د کمپاین مسله دلته مطرح ده او نه هم د چا ملاتړ. هغه په خپل وینا کې د مشورتي جرګې غړو ته دا هم وویل چې دلته یوازې د سولې مسایل مطرح کیږي او هغه اندېښنې چې وړاندې نه موجودې وي چې اوس به تاسې په خپلو سترګو باندې لیدلی وي او ورسره به مو اورېدلی وي چې دا دې یوازې په سوله باندې بحث کیږي.
دریجه نه برې حمایت از کس جمع شده، نه برې پشتیبانی از کس جمع شده و نه برې کمپین کردن برې کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. بس فکر وکړه چې من غږ ستاسو غږ ده، من د ځان نه کومه هنجره نه لرم، من د ځمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. ستاسو د پاره به د ازمن هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي، له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
نوموړي وویل چې د ټولو ګډونوالو نظریاتو ته درناوی کیږي او بیا هم که په کومه کمیټه کې د چا نظریات ته درناوی ونه شو وانه ورېدل شول، ښاغلي سیاف غوښتنه وکړه چې له ده سره د ځانګړي مطرح کې تر څو غږې واورېدل شي. له دې نه وروسته نوري صاحب د 250 کاري کمیټو راپور ورکول پیل شول. تر دې دمه چې د کومو کاري کمیټو مسؤلینو خپل راپورونه وړاندې کړي دي، تر ډېره په دې راپورونو کې او په دې غوښتنو کې د کوم وړاندیزونه چې شوي دي هغه د اوربند مسله ده چې باید زر تر زره اوربند اعلان شي. همداراز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل دی چې دا باید وشي. د وسلوالو طالبانو روا غوښتنو ته درناوی او د هغوی منل، همداراز په افغانستان کې د تیرو اتلس کلنو لاسته راوړنو حفظ او ساتل دي، په ځانګړي ډول د اساسي قانون باندې باید دوی وایي چې معامله ونه شي. د خارجي ځواکونو مسله پکې تر ډېره مطرح شوه چې هغوی هم باید بالاخره له افغانستان نه ووځي. نو نوري صاحب، کاري کمیټو راپورونه اورول پیل شوي دي، د ورځې تر پایه پورې به دا جریان لري. ښاغلي سیاف هم په خپلو خبرو کې که څه هم ښکاره ونه ویل چې دا جرګه غزېږي که نه، خو ویل سبا چې کومه وروستۍ اعلامیه خپرېږي په هغې کې به ټول شیان واضح وي. مانا دا چې جرګه د یوې ورځې دپاره غزېدلې ده او سبا به وروستۍ ورځ وي. بلې نوري صاحب،
تاسو هم ورته اشاره وکړله چې جرګه یوه ورځ غځېدلې ده. 250 کاري کمیټو خپل د راپور ورکولو بهیر پیل کړی دی. د سیاف د جرګې ته په پرانیستونکې وینا کې له سیاسي شخصیتونو او دغه راز د ولسمشرۍ د راتلونکو کاندیدانو، هغو کاندیدانو چې دا جرګه تحریم کړې وه، په هغوی غږ کړی و چې حداقل د جرګې په وروستۍ ورځ د راشي په غونډه کې د ګډون وکړي. لکه څنګه چې مخکې د خبرو کې مو واورېدل، ډېرې په اجماع تاکید کوو. د وویل تر هغو به د جرګې چې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، وروستۍ اعلامیه به یې هم نه خپروي. تر اوسه پورې د مخالفینو لخوا څه اورېدل کېږي؟ آیا دوی به په سبا په دې وروستۍ اختتامیه غونډه کې ګډون وکړي که به یې ونه کړي؟ آیا د مخالفینو کوم یو به راشي که ټول رانه شي؟
تر ډېره چې موږ دوی سره غږېدلي په دې تېرو څو ورځو کې دوی رد کړي دي چې دوی به په جرګه کې ګډون کوي. خو هغه څه چې د جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی تر وروستي حده کوشش کوي. تېره ورځ عمر داودزي د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس وویل چې دوی وروستۍ هڅه کوي چې باید دغه مرور چې څوک دي، سیاسي لیډران او همداراز ګوندونه او د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندان، چې دوی د جرګې په وروستۍ ورځ باندې برخه واخلي. خو هغه څه چې له دې خلکو سره موږ غږېدلي یو، تر دې دمه دوی رد کړي دي او بار بار ویلي دي چې دوی په جرګه کې برخه نه اخلي.
بله، اکرام الله اکرام، له تاسو نه هم مننه. قدر منو اوریدونکو، و مریدل چې د په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. په پام کې ده چې دغه وروستۍ اعلامیه هم سبا خپره شي. په قطر کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې به نن هم روانې وي. پرون هم دواړو لورو خبرې وکړې، تر اوسه د دې خبرو جزئیات نه دي ښکاره شوي. خو یو لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند هماغه موضوع ده چې د ازادي راډیو ډېرو اورېدونکو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې دا موضوع ډېره رابرسېره کړې ده. مخکې په د ازادي راډیو د افغان بسمت سواتل شمیرې له لارې د رالېږل شو پیغامونو کې هم ډېرو پر همدې مسلې تاکید کړی دی. حکومت او دغه راز له طالبانو یې غوښتي دي چې د روژې په د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره دې اوربند وکړي چې خلک د امن او سولې په فضا کې روژه ونیسي او خپل عبادتونه پر ځای کړي. د افغانستان له مختلفو لورو د افغانستان له هرې سیمې د کابل د سولې مشورتي لوی جرګې ته سترګې ور اوړي. کونړ هم یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو نامنیو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي. په کونړ کې یو شمېر ځوانان وایي چې دوی په جګړو کې را لوی شول، د سولې په تمه دي او د سولې سترګې هم د سولې تمه یې هم ډېر د کابل په لوی مشورتي جرګې پورې تړلې ده. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له یو شمېر ځوانانو سره غږېدلی دی.
د کونړ ځوانان وایي په جنگ کې پیدا شوي او په جنگ کې لوی شوي، او اوس چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شوي هیلې زیاتې شوي چې ورسره به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. استاد عارف الله محسن او قاری جنتګل ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل تقریبا دوه درې سلور درش کاله عمر لرم، خوشا کې او چې پیدا شوی استو په دغه جنگ جګړو د دغه سولې پرمان باندې ستر نن ورځ پر تقریبا دغه عمر مو او نور مل روان دي. الله دې وکړي چې زمنګ د دې هواد کې الله پاک سولې راولي او امنیت پکې راولي د دې ارمنجنیست.
دا کوم